دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبری سات دی په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو هر سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی د لادرک بلوچستان د اتحادیه د حکومتي کمیشن راپور رد کړی دی. په ثوابی کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی او د امریکا او برتانیا ځواکونو په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بمباری کړی ده. اوس د خبرونو تفصیل. د لادرک بلوچستان د اتحادیه وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته په وړاندې کړل شوی حکومتي رپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرک بلوچستانو شمیره 2025 ده چې 2024 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی دی. خو د لادرک بلوچستانو اتحادیه وای دا شمیره په زرګونو کې ده او په دوی کې د ډېرې مړی هم مندل شوی دی. په دغه اړه پرون مشال لوسر په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د اتحادیه مشر ماما قدیر بلوچ ویل چې کوم لادرک کسان بیرته راستنیږي هم نو زیاتره پکې ذهني معذوران دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت به درکه دي دا رنگ راځي مشرر رجسٹرډ کوي دا اوس نو اسلام آباد کمیشن ته استولې اوس نو ځای هم مجاستو اقوام متحده ته استو امینستری انټرنیشنل ته استو.
خو بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې د محل سالور سوا او دوش پېته کسان لا درک دي چې ځینې پکې د وسلبال ډلو سره ملګری شوي او ځینې بیا بهرني هوادونو ته تښتیدل دي. وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز داش میری ردبی او د کال 2009 رئیس یې د جبري لا درک خلاف د احتجاج په توګه د کوټه پرېس کلب مخې ته احتجاجي کمپ هم لګولې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات ترسره کیږي په ثوابی کې تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې نه پیژندل شو وسلوالو پرون په ثوابی اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نومان شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژل دي. د پولیسو په وینا بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه منلې. دا پیښه له هغې څو ساعته وروسته رامنځته شوې چې په شمالي وسان کې یو آزاد انتخاباتي کاندید کلیم الله په ګډون درې کسان وژل شو. په همدغه ورځ په یو بل برید کې د بلوچستان په تربت کې د مسلم لیگ نون کاندید هم زخمی شوی وو. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د وزیرستان په ټپي سیمه کې د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي او ملي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ په کاروان برید هم شوی وو. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الاحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اعجاز الاحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي خو لیکلي وو چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کار کول نه غواړي او د عین لاندې له خپلې څوکۍ استعفا ورکوي. د ولسمشر ماڼۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جسټس اعجاز الاحسن د اساسي قانون 109 او 206 یو مادي له مخې استعفا ورکړي او ولسمشر د نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په مشوره منلې ده. اعجاز الاحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کاري موده تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېدو. د اعجاز الاحسن د استعفا وروسته به جسټس منصور علي شاه په اکتوبر کې د سپریم کورټ چیف جسټس وي. د جنوري پر لسمه د سپریم کورټ یو بل جج جسټس مظاهر علي نقوي له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې وه. په نوموړي د درغلې او د تورونو یوه مقدمه هم د سپریم جوډیشل کونسل تر اورېدنې لاندې وه. په هغه مقدمه کې پر نقوي تور پورې شوی و چې ځینې جایدادونه او مالی حسابونو تر ګټل شوو پیسو زیات دي. خو نوموړي پر هغه لګول شوي ټول تورونه رد کړي ول. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د آی ایم ایف اجرایوي بورډ د جنوري پر 11 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د 200 میلیون ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې ده. پاکستان له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په هغه هیواد کې د انرژۍ بیې لوړې شوې دي. پاکستان له 2009 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال یې د پیسو نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور درې کلنې تړون لاسلیک کړی وو. او امریکا او برتانیا په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لورد آستن پنځبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې په نړیوالو بیړو د حوثی یاغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او برتانیا فوج د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو د کنټرول لاندې سیمو کې پر فوجي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. آستن خبرداري ورکړه چې حوثیان خپل بریدونه ونه دروي د ډیر نور تاوان سره به مخ شي، خو حوثی یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او برتانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلی کښتۍ هدف ګرځوي. ایران هم په حوثی یاغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. دا د مشالو لوی خبرونه خبرونه مله مشال اړې واوریدل او کچر را سروان غړي تر پای پاته شي نو د نورو پټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د بلوچستان حکومت د لادرکا بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړي رپورټ رد کړي دي. شنن کې وای باید حکومت دا مسله جدي واخلي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په پیښور کې پولیسو ته په وینا کې ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. خو د سیاسي چارو یو شنون کې په دې اړه سر نظر لري.
دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي، حکمې کوتاهي دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای.
د پاکستان یو شمیر ګوندونه په دې اړه باور لري چې ګواکې د فروری پر اتمه به اعلان کړي انتخابات په رښتیا هم په خپل نیټه ترسره شي. ځوانان له انتخاباتو څه تمه لري؟
څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پکار د چمنګ ټول هغه ته اوټ کاست کو
مصلي حالاتو کې چمنګ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته امید نشته دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوسې. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي او څنګه تاسو خبرونه کوم باوریدل. د بلوچستان حکومت د لادرکا بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړي رپورت رد کړي دي. د اطلاعاتو صوبای نگران وزیر په هغه رپورت کې وړاندې کړل شوی شمیري بی ځای بللې دي. د دوی په وینا دومره خلک نه دي لادرکا لکه څومره چې بلوچ فعالان ادا کوي. خو د لادرکا بلوچستان اتحادیه بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت دا غبرګون غندلې او رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د بلوچ لادرکا کسانو موضوع له هغې رسو توده شوه چې بلوچ فعالانو له تربت څخه اسلام آباد ته لاریون وکړ او هلته یې پر لت وهلې دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لوی خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیه وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لوري په دې ورستوي کې د پاکستان و سپریم کورټ یا سترې محکمې ته وړاندې سوي هغه حکومتي رپورټ په کلکه سر رد شوی دی. په کوم کې چې ویل شوی دی چې په بلوچستان کې په تیرو دولس کلو کې 2252 کسان لادرکه شوي دي. په دوی کې 2204 اتیا کسان بیرته خپلو کورو ته راستانه شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانت سگزی د جنوري په لسمه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلی وو چې په صبح کې 422 کسان داسې دي چې هغه اوسم لا درک دي. په دوی کې د نوموړي په خبره زیاتره د وسلوالو ډلو سره په غرو کې دي او ځینې بیا و بارانه هوادو ته تښتېدلې دي. خو د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري په 11 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د جان چگزی دا اداوی په سختو ټکو سره رد کړي او ویل چې کوم لادرکه خلک بیرته راستنیږي په هغه کې زیاتره په زینی توګه مزوران سوي دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت به درکه دي زیاته یو دا رنگ دا خلک دي دا راضي دا هم به درکه دي دا رنگ راضي مشرر رجسٹرډ کوي دا رنگ خل 70000 دي او 8000 دي دا نن د دې ورور ناس دي دا اوس اسلام آباد کمیشن ته استولې، اوس نور ځای هم موږ استو، اقوام متحده ته استو، امینیسټ انټرنیشنل ته استو، دا رنګه رجسٹرډ کسان اویا زره دي.
او څو کسان ما راغلي دي بیرته خو
2019 نن پورې 1500 کسان راغلي دي. اول مهیش په دې ته یې لکړي دي، نومې محمد عارف دي، د دې کور معلوم دي، ناتا دي، نه پتا دي، ولې ذهني طور دی بالکل ختم شوی.
په دې اړه مشکل ده بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اچکزی سره تماس ونیوی، نو هغه د جنوري په 12 نیټه مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې د پاته لادرک کسانو شمیره یوازې 800 ده، کوم چې د ده په خبره دا د هندوستان، برتانیې او په امریکا کې د لادرک کسانو د شمیر په مقابل کې ډیره لږ ده.
کمیسیون چې کم جوړ شوی و د هغو فیګرز کم سي پر حقیقت باندې ولاړ دي. د پاکستان د سترې محکمې ته وړاندې کړي دي، د هغو له مخه ټوټل 10,000 لادرکه کسانو، په دې کې 8,000 برته پیدا شوي دي. په مجموع کې د پاکستان ټوټل کم لادرکه کسان دي هغه تقریبا 800 ګڼل کیږي د دې رپورټ تر مخ، او د بلوچستان په اکله ویل کیږي چې 400 کسان دي. په دې 400 کې اکثریت چې دي د هغه کسانو دي چې هغه اورپکې دي، او هغه یا په نور هیوادو کې یا څوک مړه سول. تقریبا 70 عملی کړي دي، په دې کې 200 عادي وګړي وژلي دي، او تقریبا 40 د حکومتي ځواکونو ځوانان وژلي دي. نور نو چې کوم شمیره چې هر څوک وایي دا هغه څه بنسټ نشته.
په پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د ټاکل شوي کمیشن لخوا په دې وروستیو کې یو رپورټ و سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی، په کوم کې چې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرک کسان د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري، چې شمیره یې د رپورټ له مخې 4,715 ده. خو دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د لادرک کسو کسانو شمیره د حکومت د شمیرې څخه زیاته ده، لیکن چې څومره حکومت شي یا منی، د هغو کسانو د میندلو لپاره په کار دي چې ځانګړي ګامونه پورته کړل سي. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي دا حکومت و دې ستونزې ته په سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي، نو دا هوارېدلی سي.
نو بای سونه دي هغه راولي په کوټ کې دغه پیش کی کاغوی وایي 500,000 تاسو وایز نه 500,000 نه دي، 100 کسان دي. 100 کسان چې دی په هغه کې ورته وایي دا چې په افغانستان کې ناس دي، دا په ایران کې ناس دي، دا په سویزرلند کې ناس دي، دروغ دي. دغه خو وایي کټ ګورنمنت یا د ګورنمنت یو اداره چې دی هغه ګوریزان دي، نو خو بیا خلک د چا خبره مني؟ دغه خبره مني چې دا په زراو کسان کې دي. او زموږ په انفارمیشن کې دا دي ګای وخت چې هغه ناراض چې بلوچستان دي، چې په لندن کې ناس دي، که سویزرلند کې ناس دي، د هغوی سره چې کوم خبرې کوي هغوی لیستونه ورکی دوی منی چې او موږ دای لکو 500 د 1600 د 1600 د دغه د کدوی دا منی کوټ کې دا و منی کدا مسله همیشه د پاره دا ختم سی.
د دې ونی ورده چې د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لخوا د کال 2009 رئیس د احتجاج په توګه د کوټ پرس کلب و مخته احتجاجي کیمپ لګیدلې، او د یخنی په موسم کې د درو میسل لپاره دا کیمپ د کراچي پرس کلب و مخته بدل شي. خود ماما قدیر بلوچ په خبره چې د دوی احتجاج 3,300 ورځو څخه اوس اوښتی دی. دغه وروسته کله چې د ماما قدیر بلوچ زوی جلیل ریکی څوک چې په یو بینک ملازم و په کال 2009 کې د کوټ څخه لادرکه سوی و، او درې میاشتې وروسته یې مړی مندل سوی و. ځکه چې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن په یاد رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په هیواد کې د لادرک کسانو 291 مړي په تیرو څو کلو کې مندل سوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشر اړید تاسو غوږی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی چې وسلوالو ته سخت جواب ورکوي. نو موري پرم په خبر کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بیگونه خلک او ماشومان وجني خو دوی ترې نه ویریږي. نگران وزیر اعظم ځاتا کړ چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. نو موري دا سرګندونې په داسې محل کړی دي چې روانونې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو دریو جلا جلا حملو کې تر لسو زیات سرتیری وژل شول او یو شمیر نور ژوبل شول. نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي.
په پولیسو د روستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انوار الحق کاکړ د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګونه خلک او ماشومان هم وجلی دي او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر مې 25 قتل کیه انہوں کس نبی کے نام پہ
په دې خار کې دوی ماشومان وجلی دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړی وو. د دوی نه مونږ نه یری وو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو.
10 حمله کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیا ناسم و بلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګری په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکي خبريالان او شینون کې وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګری په ضد کوټری تګلارې جوړول پکار دي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو خپل ځای باندې ښه خبره ده. مطلب دا ده چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچته ول او د هغوی بتا د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا ده چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیر دی چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډپارټمنټ سره هغوی له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي حکمې کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای. هاي کم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې د پولیس له ورکول دي، کم قسم له تربيت کمې دي، کم قسم لا په ګوریلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شه ده، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبريال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټري تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمت نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د اولسو د پوجانو د پولیسو د تحفظ لپاره. غټه مسله دا ده چې په ریاستي ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بد مرغ پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د خیبر پختونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړی ده او د دوی د قربانو ستاینه کړی ده چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د جنوري په 8مه د پولیسو په یو غاړي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس 8 ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نوړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوې دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2023م د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشر لري تاسو غوږی تیر روز د خیبر ضلع د پولیسو د مشر له دفتره د کارکردګۍ په خپور شوي کلنی رپور کې ویل شوي دي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او په دې رستو کې تر ډېره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیره موده کې د نامنې ګڼې پیښې رامنځته شوې دي او ولسي وګړي هم اوس هم په ویر کې ژوند کوي. نور تفصیل له خیبره فرحت شینواری راکوي.
په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1513 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خواوشه 1000 تمانچې 1.5 اس ام جی ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای 220 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آی یا میتم فیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې اخیستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې فی وژنی شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلای
او بل د امن او امان په بوره کې چې دوی چې دوی وکول کې امن او امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا چې بوره په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره پاتې من لګيږي نو امن او امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن او امان دومره خ دای په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسيږي او سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس پورس ایسیون زیوتیږي پورریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کوم ځکه کنټرول په باندې وروسته په کورو چې کومې دای په داشي کې کمای روتلای دی ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کمې دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویاره کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريونو لکیږي او چې کنځو کې امن نیوی غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیود باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشويش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوکا کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانه په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمروت کې په یو جماعت کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وشل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشاړو ته تاسې وګي د پاکستان حکومت وايي پر امنیتی ستونزو سربیره به عام انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه یعنی د فروری پر اتم کیږي. د اطلاعات او نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن له غړو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2010 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتی حالات د اوس مهال پرتله زیات خراب ول، خو د هغې سربیره انتخابات شوی ول. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نوماندانو بریدونه شوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي دی چې په ملک کې به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه ترسره کیږي. سور زوړاندې په سینټ کې د انتخاباتو ځنډولو په اړه یو قرارداد منظور دونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په لسمه جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تې ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل. انتخابات پر تجارت پورس په 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2008 او 2013 کالونو نه ډیره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي.
تمام جماعتیں اپنی سرگرمی شروع کر رہی ہیں.
پیخبر کے آزاد خبریال رفت اللہ اور رکزئی وئی چد امنیت توجہ پڑا دا وزیر اطلاعات خبر سمی دی زکا چھ پدوزر اتم اور دوزر دیر لسم کے رات رگر و حملے اور چودنے ڈیرے زیات وے اور پسون و خلق پکی وجل کے دل خود دازل دا انتخابات دا زنڈاول وجہ بلدا
سمره پرې چې د لکه د امنیت وزه دی یا د امن او امان خبره ده نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال باندې دینه غټه یستون چې دی هغه دا چې یو سیاسي ګوند چې دی داغه کاونټر کول دی یا داغه مینج کول دی. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې سمره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی د الیکشن باندې چې دی داغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار بھی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري. خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دا هم ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کوم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. انو دوی ته ودین دی کنټریم حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دا دی، خو فی الحال صداغه ماته سه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منې کول دی سره ټوله منشوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوځي په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو لزنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو لزنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. په هغه وخت کې هم انتخابات شوې دي نو او باقي د موسم خبره ده نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دي چې هغه په وجه دي دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاباتو کې د ووټنګ نو په دې باندې لګونته کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنت.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمهوریت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوه چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپل دوه ساتونکو سره پکې اوجل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلی د پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال رډیو ته تاسو غوږی او د روان کړي نوې برخه ته راوړل تاسو یو څو خبرونو مهمه برخه و. د لادرکه بلوچستان د اتحادیه وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی حکومتي رپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان شمیره 2025 ته چې 2024 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته راستانه شوی دی. خو د لادرکه بلوچستان اتحادیه وایي چې دا شمیره په زرګونو کې ده او په دې کې د ډېرې مړی هم موندل شوی دی. بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د جنوري پر لسمه په پټه کې خبر کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې دا مهال څلور سبا دوه شپېته کسان لا ترکه دي چې ځینې پکې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي، ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری په اتمه عام انتخابات ترسره کیږي، په سوابۍ کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ناپیژندل شوو وسلوالو پرون په سوابۍ اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نوماند شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژلې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. دا پیښه له هغې څو ساعته وروسته شوې چې په شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې هم په کاندیدانو بریدونه شوي دي. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي. اعجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د پور ورکولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستان د مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. او امریکا او برتانیا د یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن پنچه بنا وخت په اعلامیه کې کړې ده. دا خبرونو لنډیز مو واورې د ساسو هم د نور رپورټون په لور غرزو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر سمیتا خپل د یوې ونې سفر پای ته ورسول، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتوالۍ په اړه پر پلانونو خبرې وکړې. په غزې کې د روانې جګړې 90 ورځې دا او د حماس تر ولقې لاندې د غزه روغتیا وزارت هلته د مر جوبلې تازه شمیري هم خبرې کړې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستۍ بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره په کتنې کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخه اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده شوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه 90 ورځې پوره شوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پاوڅ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په ورستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکونکي او دوه نور کسان ووژل شول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نه منلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د اکتوبر له اوومې پر روانه جګړه کې 23,469 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,315 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,350 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی. د بشری حقوقو د سازمان نړیوال سازمان یو واری بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. دغه بنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوی و ویلي طالبانو له بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کول په تور د ښځو او نجونو په خپل سری نیونو ژور اندېښنه هم ښودلې ده، خو د طالبان حکومت د یوناما دا اندېښنه بې ځایه بللې ده. نور هل په دې رپورت کې وو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او جنونو له حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورز خبر سره غلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزي او جنې پکې د منځنوي او لوړو زده کړو به برخې دي او شزي پکې په کورونیو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسبي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزي په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګراتای کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو لدی جملې د موترزو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون ها خوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجه او ناوړه چلند څبند یو سلو څلور څلوېشت موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غواړي چې په هیواد کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وشوده. یونامه پرون پنجشنبه په اعلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او دایکنډي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نر آیت په تور نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ته تاسو غوږی پرون د خوست په صبریو او یعقوبیو کې د قومي مخامرو په منځګړیتوب د دوه کورنیو یو پخوانی دښمنی چې شپږ کسان پکې وژل شوي او درې نور پکې ژوبل شوي بل په دوستي بدل شو. پر دې مهال د دښمنۍ دواړو خواو پر سوله خوخي سرګند کړه او نور خلکو یې هم غوښتل چې د خپل راتلونکو نسلونو د مستقبل لپاره دی بدای ختم کړي. په دې اړه نو تفصیل د مشال لوی خبريال نجیب الله خیل راکبي.
د خوست ولایت صبروی او یعقوبی پولیسوالی کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکه پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپه کسان پکې وژل شوی او درې عام خلک پکې ټپیان شوی ول د قومي مخورو او ځایي مسلمانانو په منځګړی توپ به دي ختمه او د پښتني دود لمخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپې اړنګ کړي. د مسلمانانو د جرګې او غړي انجنیر قیوم مشال روډي تو ول
مسایل په دقت سره وڅېړل شي وری دلشی دا نه چې واځي خلکو نه فشار رول شي چې فشار لامل شي نو د هر څه خبره بل خیره داسي وری دلشی چې دوی تم کنيات پویر کړل شي د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي نو داسي مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلمانو په حال زلو حال فاصل شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دواړو جانبو له نور خلکو هم غوښتل چې د ځان او خپل راتلونکو نسلونو د حسین په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ او غړي قمر زمان وویل
دا مسئله د توپک لیلیارې یا د دښمنۍ د دغه لیلیارې نه حل کیږي دا د خبرو د لیلیارې حل کیدای شي.
د بدی دواړو لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د خېلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه اغیزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسد الله وویل
د بدی داسې یو ژوند دی چې مسته په آرام ژوند نه لري حتی تر دې پرچې شپې به مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي یا دې دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زه مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وایی کچی دی ترپی خمخ که دعوه او لانجلرون که خپل مسئله مشتران سره شریکی که او لحقوی پشتا دود او دستور او سوری ده حل گوختنه و که خبر تر وصله و شخور او دخمانه یو نرسیگی. ده صبره یو قومی مخور حاجی حاکم صبری ویل
هر سخته چیوی همه حل لری نو که مخی دی دیگه نا چی نوی مشکل تا ورسیگی یا نوی نور زرغونی که حقوقی مسائل وی تیشه چی وی باید مخی دینا غمو خوڑالا شی اما اکور وشی دا با دی چولی منطقه بلکه دی افغانستان پا خیر با بیدار
پلو یا پکتیا و پزنگلی دول خوز که دزمک و غرون و دخت و پرسر دی قومون و خیرون و کرانه ترمنز لانجه و دخمنه اوگ دا مخی نلری دی دخمنه و دی خلق جوان لستونز و کرون و سرمخ مخ کرده خب دی ورستوی که دی هری دول پارا کخوخونه دیر شویدی.
دا مشال رادیو
دا مشال رادیو تاسې غوږی د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین مرستیال مشر محمود خان ویلی چې په هغه صوبه کې روانې نامنې ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر اتمه دي انتخابات وشي. نوموړي پرون په سواد کې خبرانو ته ویل که حکومت پر دې هر څه سربیره د انتخاباتو فیصله کړی وي نو دوی به پکې برخه اخلي. بلخوا حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. نور تفصیل له سواته د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان را کوي.
په ملک کې په اتمه پرورۍ عام انتخاباتو اعلان شوی. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولی کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې په اتمه پرورۍ د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېرو سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امن امان بالکل تشویشناک دی، دې کې شک هم نشته. دا خبره بالکل زیات مټ کومه او الیکشن ډیلی شي نو موږ ته خو ماته خو سوټکۍ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین ته، ځکه چې موږ سره ټایم ډېر کم و، پارٹیز نوې جوړه شوې وه، خلک رابطو کې اوس هم دي، ټایم ډېر کم دی، سبا پورې ټایم دی، که موږ سره لږ ټایم نور راغلی نو پارٹی به نور هم اوچته شوې.
خو بلخوا سواد کې خبریال سلیم اتر وایي چې بعض سیاسي ګوندونه نه غواړي چې په اتمه پرورۍ انتخابات وشي او د هغې واضح مثال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې ضمني ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړه چې د هغه مخې ته معلومه ده چې یاره دوی ته خلک اوټ نه ورکوي، او که څنګه تاسو نن ګورئ چې نن پخوانی کم سابقه سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان څنګه وویل چې یاره که چیرې الیکشن پاتې شي نو موږ ته به ټایم میلاو چې زموږ پارټي چې دا غلکه نوې ده او موږ به پای کې خپل کمپین په خان دا سره کوو. مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې یاره که اوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فل نه ده، هغه دوی ته وده به نه ورکوي. په 2008 کې که تاسو ګورئ په ملکي او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې څومره سخت حالات وو، دماکی به کېدي او د شمیر دماکی به نه وي، بیا زموږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډېر زیاتې وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی نو زما په خیال په دغه جواز باندې الیکشن نه دی پاتې کول پکار.
د لنډمهاله حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 9مه نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډولی شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتمه پرورۍ کېږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د فروری اتمې عام انتخاباتو لپاره یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي او بیلابیلو سیمو دورې کوي. په پاکستان کې یو شمېر داسې ځوانان شته چې په اول ځل د ووټ کارولو جوګه شوي دي. دا چې د ځوانان د راتلونکو انتخاباتو څه تمې او هیلې لري، د مشال خبریال وسیم سجاد په پېښور کې له ځینو ځوانانو سره غږېدلې او هغوی خپل نظر څه داسې ورسره شریک کړی دی.
زمانوم چې کوم دی، میاشت پخت الله دی، دینن سوا وخت کې چې وګوره پاکستان چې کوم سچویشن دی، کوم حالات دی، نو اوټ کاست کېدلو تم چې کوم دی د سړی زړه نه کیږي. په دینن سبا حالاتو کې چې تو وګوره چې مطلب د چاله اوټ ورکم، چا ته اوټ کاست کم دی کې، لکه مطلب داسې څه کنډیډیټ نشته ښه کنډیډیټ چې تیو ته کاست کې. نو زه خو خپله باندې دا وایم چې څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پښتون د مخکې تلو د پاره خبره کوي، پکار ده چې موږ ټول هغو ته اوټ کاست کو.
زما نوم ګل امیر خان دی. یاره جی زما خو ته بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ به څه اهمیت وي په دې اوسني حالاتو کې چې موږ وګورو دا کومه سیناریو روانه دلته. زما خو ته بالکل څه امید نشته دی. ووټ ډیر چینجز په معاشره کې راولي که موږ وګورو، ډیر څه کولای شي کوم شرطه صحیح سړی ته ووټ ورکو هغه زموږ لپاره ډیر ښه کارونه کولای شي ایجوکیشن کې هیلتھ کې نور چې موږ ګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستلی شي چې موږ یو ښه کس ووټ ورکو خو زما دې بیا هم څه امید نشته دی
زما نوم ابراهیم دی کوم زخه خیل لنډی کوتل تعلق ساتم دا غي باوجود عوام خلکو سیاست وال لوټ ورکی هغه په غي ټیم مردار څه وای خو بیا چې ووټ واخلی حاصل کی نو اسلام آباد ته لاړ شال ته پراته پښتون ته بیا ګوري نه کم کس چې پښتون ته ګوري کم کس چې پښتون د پاره کار کوي ووټ دغه حقدار دی
زما نوم طفیل محمد دی او زه د دیر سره تعلق لرم خو بیا مون کوشش کو چې ووټ داس یو کس لور کو چې هغه زمونږ د فائدې د پاره وي د قوم خدمت کولای شي ځکه چې مونږ داس خلکو لوټ ورکو داس خلک مخکې بوځو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولای داس مونږ مشرانو مخکې موټونه ورکړي دي چې داس کسانې سمیانو ته لګلې دي چې هغه بیا شکار نشي کولای سنه سبا د حالات چې کم روان دي دا بسنه سټیبل شي زمونږ اکانومي ډیره ډاون شوې ده دا به لګ برابر شي او د ملک د حالات بسنه سره برابر شي داسې امید هم شته
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
مشر لوی ته تاسو غوږی په تورخم کې په دې رسو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مال وړونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومي کې خراب شوی و چې لوجی د افغانستان او پاکستان ترمه د مال وړونکو گاډي ولاړ پاتې ول سوداګرو ویل چې دغه کار دوی ته ډیر تاوان رسولې دي اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تاجران وای دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا خرابېږي دوی له حکومت او سوداګرو ته د زحمت پر ځای د سانتیاو برابرولو غوښتنه هم کړې ده تفصیل فرهاد شنواری راکوي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسٹم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابې راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي
د نت د سلو کې دوه جنا او وی باکس سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورت ایکسپورت دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو لري اګنټو کې شین او هغه ورځو ته ورسګي دواړه طرف تجارت مند د دې اثر خمخور زګي تجاري او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت لري خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو پاغه کې بیا دا سی ټیکنیکل بېچ کله مخه تراشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی ویباک سیستم خرابې سره سره هلتا سکینر هم هر وخت خراب وي او د سر هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وخته
بند په دې دوه هفتو کې په چلری ساته کې اتل اصل ګینډ سکینر خراب دی دی جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورت امپورت کاروبار تیز کړی شي کوم په تورخم نه تر علي مسجد پور څومره لند غاړو ولیار دی دي کې موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس تا چې مثال موږ سره سپیس دونر نشته کنستراکشن روان دی او اونه با چې موږ کله د غاړي کسٹم ایجنټس کلیر کا نو دا په 0.1 باندې اف سی په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کاپ چې مهرباني وکړئ چې دا اف سی څومره د چیکینګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي ګټ پاس ایشو شي ګټ پاس چې کدن بعد د غړي زرت زر افغانستان ته واوړي کله کانټه باندې کې چې کانټه خراب وا کله پاکستان سکینر باندې کې چې سکینر خراب دی
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاډو د تنظیم چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یوې اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیدو تاسو وګورئ د روان کړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د کوټې بلوچستان پوهنتون او بیوټیمز پوهنتون یا آی ټی یونیورسيټي یو ځل بیا له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. د بلوچستان پوهنتون استادان او اداري ملازمین وای له تیرو دریو میاشتو راهیسې میاشتنی تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پوهنتونو د مالی ستونزو د هوارې لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري دا ستونزه به ډېر ژر هوار کړي. نور تفصیل دا یو ترين په دې رپورت کې ورو
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړی چې وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمہداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده. د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمین او استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا شاغدی د یونیورسٹی دا مالی بحران د ختم دو دفعہ بیل آؤٹ پیکیج ور کی د مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمای د یونیورسٹی سر سبق ویل دی دا سر خواص کو چې مهربانی وو کی یونیورسٹی آف بلوچستان او د صوبے نور یونیورسٹیانو ته حکومت دی کی انڈومنٹ فنڈ درا کی بیل آؤٹ پیکیج درا کی
بل پلو ته کوټ کی د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلات سره مخ شوی دی چې لامل او استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سیستم تعلیم دی پر هغه باندې سر دال واجی ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ور کوي د ټوله دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې څوک یو شی ریسرچ کوي یو ریسرچ پبلیکیشن راي سی یو مقاله ولیکي نو دغه په مات کې دوی یو سر روپی ور کوي. هغه روپی له دا څلور کلوز خزمج غنسته زمش په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایي سی یونیورسيانو د خپل انکم زیات کینو د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیات کې نو سټډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي ډېر کم خلک یې په ډوله سی بیا به دا بيخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دی چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ډېر ته وویل وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم ورواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. دا ګډ دي په ګډې کې 1500 میلیونه او زموږ اخراجات 2200 میلیونه. نو 800 میلیونه آن ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دی چې جوړایږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ دا مخکې اووه یونیورسيټي وي د دغو ګرانټ 2.5 ارب روپۍ له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ 10 ارب ته ورساږي. لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسيټیانې له 50 ته 150 ته ورسېدلې ګرانټ پاغځي ولاړ دی. نو زموږ غ یو ډیره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د صوبې د یونیورسيټیانو یا پوهنتونونو د مالي مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان اڅکزي راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار الله کاکړ ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دغه ستونزې ژر حل کړو. د دې لپاره وزیر اعظم چې د 15 ارب بجټ اعلان کړی دی چې دا کومې یونیورسيټیانې دي هلته د تنخواه مسله ده دا حل کړي دغه نور ستونزې حل کړي. نو ډیر ژر به انشاءالله دا یونیورسيټیانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ ده چې له امله د یادو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو.